ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. هیله ده چې نوی کال او نوې پیړۍ مو په خوشحالۍ پیل کړي وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غوښتل چې له افغان وژنې لاس واخلي او روغه وکړي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر په نه اعلان سوي سفر کابل ته ورسید. ولسمشر غنی په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. ترکیه د سوریې په شمال کې پر کورد جنگیالیو تازه حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیود آستین په نه اعلان سوي سفر نن کابل ته ورسید. د جمهوری ریاست یوې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال آستین به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر تر دې مخکې په هندوستان کې وو او هلته له خپل هندي سیال سره د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو پر دوام خبرې وکړي. لیود آستین په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستانه ووځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي. طالبانو ټینګار کړی چې په دوحه کې د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهال ویش سره سم له افغانستانه ووځي. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی د څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نیو مریض کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړي.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کوي چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه دي کړی. موږ ډېر خوښ یو چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه ده کړی، مګر چا مشروعیت در کړی چې د افغان اولاد وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تباکی بس دا راسی چی او بل اومنو.
ولسمشر دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تېره پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه او په پام کې ده په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه پر روانو څو ورځو کې جوړه سي. د ننګرهار امنیه قمندان وی پولیس توانېدلی چې په تیرو دوو اونیو کې د ترورستانو درې لویې شبکې ونیسي. امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن په جلال آباد کې رسنیو ته د دغو شبکو په اړه وویل.
دوه هفتو کې د ترورستانو درې غټ شبکې چې د ترور اقتناب او په شرط د رجمراج او د شرط د امنی هڅه یې کول چې په داعش او طالبان پر تړلې شبکې وي چې دوی ګرفتاره سوې او دا شبکې.
امنیه قومندان وایي د دې شبکې پاتې کسان هڅه کوي چې د ناامنیو د ځینو پیښو په پلانولو سره خپل موجودیت ثابت کړي. نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنو کې یو تن چې د شاروالۍ کارکوونکی بلل سوی وژل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. قومندان وایي دغه منفجره مواد د اوبو او پیپسي په بوتلونو کې ځای پر ځای سوي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. د ریاست نن په ویلامیه کې ویلي د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تر تښتونی وروسته د کونړ شګل ولسوالۍ ته لیږدول سوی وو. د ریاست د عملیاتو په جریان کې د دوو انسان تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په هغه ویډیوي کلیپ کې چې ملي امنیت رسنیو ته لیږلی، خوشی سوی سوداګر اسمت الله وایي:
ما د کورنۍ څخه مطلب دوی مطلب دش نه کړو، غوښتنه کړې ده. زه د محترم ولی صاحب بلخصوص د ملي امنیت د ریاست منصوبینو نه زړه ډېر شکر گزار یم.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوي دي. تر ټولو خبره جوړونکی خبر په بلخ ولایت کې 15 میاشتې مخکې د یوه 9 کلن ماشوم تښتونه ده چې تر اوسه له انسان تښتونکو نه دی خوشې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو که دغه ماشوم خوشې نه سي د بلخ ټول چارواکي به له دندو لرې کوي. ترکیه پرون ناوخته د سوریې د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حملې پیل کړې. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن وویل د ترکیې یوې جټ الوتکې د سوریې د عین ایسا سیمې په سیده کلي کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي سنگرونه ویشتلې دي. د دې څارونکو ډلې په خبره دا د سولې په سرلی تر عملیاتو وروسته لومړۍ حمله ده. ترکیه دغه پوځي عملیات د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې د خپل سوریایي متحدانو په همکاري د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد د سوریې په شمال کې پایل کړی دی. د ترکیې عملیات وروسته له هغې وځنډول سول چې ترکیې له امریکا او روسیې سره تر مذاکرو وروسته پر دوو موافقو سلا وکړه. له دې سره ترکیې ته زمینه برابره سوه چې په سوریه کې دننه د خوندي ساحې په نوم شاوخوا 140 کیلومتره ساحه په خپل کنټرول کې ولري، خو د سوریې عیني ایسا سیمه لا هم د کرد ځواکونو په کنټرول کې پاتې وه. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګوني فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکي رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل شوي او تر 2300 زیات نور نیول شوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر به تر دې زیات وي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کورونا وایرس سخته سوې ده. د بدسل کې دا چې صدر اعظم څو ورځې مخکې د کورونا ضد واکسین لومړی ستن لګولې و چې د روغتیا وزارت او نورو چارواکو په حواله پوره نو واکسین سوی. د صدر اعظم ځانګړي روغتیایي سلاکار فیصل سلطان په یوه ټویټ کې ویلي چې عمران خان ځان په کور کې له نورو جلا کړی دی. ښاغلی سلطان ویلي د صدر اعظم د میرمنې او د صدر اعظم په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د دوو نورو لوړ رتبه چارواکو ټیسټ هم مثبت ختلی دی. صدر اعظم عمران خان تیره پنجشنبه د سینوفارم په نوم کورونا ضد واکسین لګولی و چې تر اوسه په پاکستان کې یوازنی لګول کېدونکی واکسین دی. چین په فبروري میاشت کې پاکستان ته د دغه واکسین 15,000 ډوزه مرسته وکړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې جګړه ناروا ده.
اگر چا مشروعیت در ترکړی چې د افغان اولاد وزنی تل ورور تل خور خپل خور تباکی.
امنیتی ځواکونو په میدان وردکې د خپل سر او ملیشو د قمندان علي پور پر ضد عملیات پیل کړي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډه شوي خلک وایي که جنگ ونه دریشي سش کال به مځکي ښارې پاتې شي.
د موږ اوس سیمه د جګړې لومړی کرخه ده.
په کندهار کې نامنیو د نوي کال پر خوشیو سیوري غوړولې.
د شپې د ورځې ټکان دي جنگونه دي مړي دي بمان دي لکه درګه ده ور.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني سپه دوله شپږ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی چې نن د نوي کال په مناسبت په ارګ کې وینا کوله، طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نو وژلو بیاړي خو د خپلو افغان ورونو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې په راتلو ټینګار وکاوه، خو زیاتې کړه دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله ښیي چې په نوي مریض کال کې به جګړه پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق تر اخیستل شوی دی. جمهور رئیس غنی چې نن یې د 14 مریض کال په مناسبت ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ټینګار وکړ چې لومړیتوب یې تلپاتې سوله ده. تاسې سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو د روانې جګړې په اړه هم څرګندونه وکړې او ویل دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
اگر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد وزنی تل ورور تل خور خپل کور ته باکړي، بس دا راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند.
افغان جمهور رئیس پر طالبانو هم غږ وکړ چې د یو افغان په توګه نور افغانان ومني او د نورو د لاس وسیله ونه ګرځي. خو طالبان بیا وایي د سولې لپاره ژمن دي او د دوهې د تړون عملي کېدل د روانې جګړې د پای لپاره یو حل لار ده. طالبان ذبیح الله مجاهد افغان حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم هیله ښیي چې په نوي کال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي.
امیدوار استم هیله من دیم چې نوای کال په سولې ورورګلوي او له جګړې او شخړو په امان کې پیل کړو او نور د تیر کال نامنی او ورانه تکرار نشي.
میرمن غنی نوای کال یو فرصت یادوي چې خلک پکې خپل ژوند د سپرلی په څیر زرغون کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی هم په نوي لمریز کال کې د افغانانو ژوند د ښه کېدو لپاره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې یو شمېر پروژو له عملي کېدو خبر ورکوي او وایي ژر به یې د عملي کېدو اعلان وشي. خو له دې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت د 14 کال لومړیتوب بولي چې په خبرې په دې برخه کې به څه کال یو شمېر لوی بندونو د جوړېدو کارونه پیل شي. ار کې څه کال د نوروز یا نوي کال جشن د نورو کلونو په پرتله په نوي بڼه ونمانځل شو چې پکې د افغاني تولیداتو نندارتون هم جوړ شوی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا خبرې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې په جوړشو مراسمو کې وکړې. د نوروز جشن او د نوي کال مراسم د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې په بیلوبیلو ډولونو لمانځل کیږي، سره له دې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې هر کال د نوروز جشن په یو متفاوت ډول منزل کیږي. خو په بلخ کې چې د نوروز ټاټو به دی، د تیرو کلونو په شان دا ځل هم د 1400 لمریز کال د نوروز جشن د زرګونو خلکو په ګډون په شاندارو مراسمو کې جوړ شو. 1400 لمریز کال ته په ټول هیواد کې مختلف نظرونه شته. نور حل په دې راپور کې
افغانانو په بلخ او نورو ولایتونو کې د نوروز جشن په لمانځلو سره 1400 هجری کال پیل کړ. د څه باندې 1500 کسانو په ګډون د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن پیل شو. په دغه مراسمو کې د بلخ والی فرهاد عظیمی تیر 1999 لمریز کال افغانانو ته یو ناخوښ او د ننګونو ډک کال وباله. خو هغه وویل چې تمه لري په 1400 لمریز کال کې به په هیواد کې سوله تامین شي او پراختیایي پروژې به پلي شي. هغه وویل
ارزو منم که تلوی قرن جدید و صفحه جدیدی در تاریخ کشور رقم بخورد.
هیله لرم چې د نوې پیړۍ په پایلیدو سره په هیواد کې یو نوی صفحه پرانستل شي. په کافي توګه مو درد وبسته، وبژل شو او هر چا ته ملاس اوخت شو. خو اوس د بیا رغونې او نړیدل شویو ودانیو د بیا جوړېدو وخت دی.
ښاغلی عظیمی همداراز د دولت له مخالفو وسلوالو یعنی طالبانو وغوښتل چې له هیڅ قید او شرط پرته د له افغان حکومت سره پوربند موافقه وکړي. خلک له کابل تر بلخ او له بلخ نه تر بامیان او ننګرهار ټول 1400 لمریز کال ته متفاوت لیدلوری لري. ځینې هیله مند دي چې د دغه کال په اوږدو کې به په افغانستان کې سوله تامین شي او د وینې تویدو لړۍ به ودرېږي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي تر څو اوربند اعلان کړي او وسلوال تاوتریخوالی ودروي. درویش کلنه نگینه د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. دا یې پاړه داسې وایي:
مزار امنیتي وضعیت خراب دی، په ولسوالۍ کې جګړه ده او باید امنیت تامین شي. همدا زموږ هیله ده.
25 کلن منصور د کابل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې نور د انفجار، انتحار او اختطاف له خبرونو په تنګ راغلی او د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. دی سره له دې چې تیر لمریز کال د تاوتریخوالي ډک بولي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه باید د تورستانو د ناوړه فعالیتونو مخه ډب کړي. هغه وویل
زه غواړم وروره چې صلح راشي. په دیالسه نوي کاله جنگ و جدل و تاریخ ډېره وو او زه غواړم چې صلح راشي نوي کال کې. او نوي کال ټول خلک ته مبارکي وایم. خدای نه غواړم چې صلح راشي، دا دم کشي، دا مړه، دا څنګه ورکوي. د امنیتي ځواکونو نه غواړو چې د امنیت ټیم ونیسي، لږ کوشش وکړي د همتاران ورک شي.
ځینې افغانان په 1400 لمریز کال کې د حکومتي ادارو په تشکیل کې د ښځو د حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې د سولې په پروسه کې د بهرنیانو لاسوهنې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ناهیلي کړي او تمه لري چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله تامین نشي. لا دې ټولو سره سره د 1400 لمریز کال نوروز په داسې حال کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې راتلونکو ته په هیله مندۍ او ناهیلۍ لمانځل کیږي چې تیر کال د کورونا وبا له امله د هیواد په هیڅ ګوټ کې دا جشن ونه لمانځل شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان امنیتی ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بیسودول سوالی کې د ځای غیر مسؤل قماندان عبدالغنی علی پور پر وړاندې عملیات پیل کړی دي. دفاع وزارت تایروي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د علی پور نشته شلو کسانو ته مرجوب لاوشته ده. د عملیات وروسته لدې پیل شوی چې د کپ اتوشتمه د میدان وردګ په بیسودول سوالی کې د ملي اردو یو هلیکوپټر د علی پور د وسلوالو لخوا وبشتل شو او د څلورو پیلوټانو په ګډون د ملي اردو نه تنه سوبین و غشل شل. نور جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کی.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټر تر نسکورېدو وروسته د ځایي قومندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیر ورځ پیل شوی او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخازی و همچنان پوست های باشگیری
به حقو بریدونو که چه ده ملی اردو ده ساکونو لخوا ده علی پور او نورو غیر مسئول و وصلوالو پا براندی پیل شول ده دوی دول استانه واشل شوی او شپش نوری تپیاندی. امنیتی او دفاعی زواکونو حدسه کوی ده ولسوالی تا بیر تا امن او نظم راولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان و نویل چې د عملیات په ترڅ وخت دوام وکړي خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیه په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورېسو هلیکوپټر د قربانیانو غچ باخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې علی پور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخنیسي پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي نو د خبره د طالب او علی پور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارول کې دی لبیړی کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکی وګړي لزیان خوندې پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوی عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو واستول شوی ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چاشمبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانه سکور وسوه. علی پور په یو ژغیز پیغام کې د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علی پور خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونه بلل او ویل چې د بی عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوی پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزه بلل چې د جمعې پر ورځ جنازه خاورو ته وسپارل شوه. عبدالغنی علی پور د دیالاسو ونویم المریض کال په لیندې میاشت کې د خپل سر او سوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې ورسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی شو.
کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوی کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړه ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته د خپلو دوی ته شرایط برابر کړي چې بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. دوی وایي په کندوز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکړه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
د موږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده. د جګړې لومړۍ کرښه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې اوربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړې او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خونه هغه راته اخترونه راکې چې دلته مرزه دی خونده اخترونه راکې چې دلته مرزه ده زخمی بسی او بلګیږي چې سرمایه دې ما ته خوم کې په لازمي کوم وشیند لازمي کوم وکړلا اوس نه کوټ شیندای سم نه پوله جوړوای سم نه خدمت دې زمکه کوای سم تاسو خه معلوم دې زمکه خدمت نه شي نو حاصل نه کوي زه در په در ما کده حاصل دې ما اوس اوس کنه خدا ورسی چې غدای تلاستړم
دغه به زه شوی کورونی ټینګار کوي چې د دوی ټول اواید په کرنه بندوالی او مالداری پورې تړلې دی او کچیر دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نشي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره مخامخ شي د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي
زمکه مې خطه اول کده ان منځ د دواړو جانب نه ده د غلاس زمکه درته وایم چې زه خپل زمکه سر ته لاړم دولت یو بیز لخوانه د شکیف انداخت مو اوسو انده ما ماده فروتو کوم ماونه څنګه سی بیل وکم دوه مرلیکا دغه پیسې مې باندې تاوان شو بهتره من دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامي اور سه دغه ضربه غریب ولست خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سینې زندگی نه ستانو
دوی زیاته وی چې د کندو سیمې ز چارواکو ته خپل شکایتونه رسول دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي
په وطرحه باندې ولادت کار کوي ترڅو ستنې شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار شوي هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلای ځکه چې دغه د عاید مغه لار ده بل کوم کاروبار نه لري دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزې چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي
د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې نامنیو د نوي کال پر لمانځلو سیوری غوړولی د خاکریز ولسوالۍ د شاه آغا زیارت د شاولی کوټ ولسوالۍ د دهلی بند د ارغنداب ولسوالۍ د سردی باغ او د بابا ولی زیارت هغه سیمې دي چې سش کال د نامنیو له وجې له میلهوالو خالی دي په دې اړه پام وکړئ ډېر راپورته
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخ میلې پکښ کېدلې او د نوې کال لومړی جنډی به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه غزارت کې پورته کېدل میلوال به د نوې کال د لومړی ورځې یو ولې مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتر لیرې د ولسوالۍ د تل او هلته به جشنونه کول په دغه میله ځایونه کې به د کندهار د محلي لوبو غیژنیونی په پهلوانۍ خوسی ډبرې غورځولو او درنه خط تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل خوساش کال د نامنوی په وجنې وازی د شاه غزارت بلکې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دهلی بند او په ارغنداب ولسوالۍ کې د سردی باغ او بابا ولی زیارت هغه سیمې دي چې د پسرلی په دې ورځو کې د میلهوالو خالی دي د کندهار اوسیدونکو اختر محمد وای د جګړو له وجې خلک د نوی کال میلې نسی کولای
د شپږ د ورځې ټکان دي جنگونه دي مړي دي بومان دي لکه درګه د ور په جال کې به نو څوک ول منځ د شهر خلک به ول منځ هغه په ماتره نو څنګه ولمنځ په چټکانو کې چلته خبر شو ارغنداب کې اوز مړسوله اوز را باسول دا دوه میاشتې کېږي موږ تر وطن دي دغه سړک ما کډې نه لیدلې چار ورځ پنځه شپږ موټره د کډو را تېرېږي نو دا عمره ساک خو شاغه تکلله دالیا تکلله مزارې تکلله نه دالیا په ښار کې شاوخوا نو مین ته اوس بیا نو مینې ماسبه ګرځم مېله ځایونه باندې که سرکاري باغ دی که دالله ده که بابا سر دی ټول باندې جنګونه دي څوک نشي تلل.
د محمد اکبر په نوم د کندهار یو بل اوسیدونکی وایي په نورو کلونو کې خلک مزار شریف او نورو ولایتونو ته تلل، خو دا ځل د کابل کندهار د لوی لارې د خرابوالي او ناامنیو له امله زړه نه ښه کوي.
ارغنداو کې جنګونه جي لارې کابل لوی لارم دغه خلک مزار شریف ته تلل، پراګ لارم جنګونه جي مې سړکانو ګرمې نه پټاو کړی جي نو امن نشته. په خلک ارغنداو ته تلل اوس په ارغنداو کې ټول ته معلومه ده جنګونه جي نورود اغاړه وګره شناوه دی بکل اوره میلا کول دالیه تک په دله کې اوس اوره طالبان جنگونه جه دینس کول شاول کوټ کې لا هم نس ګرځ دلای جنگونه جه نو چې جنگ څنګه بره ایس وک نه غواړي چې نه امني ځای ته ورسی نه امن ځای ته ورسی په جګ هته ځړ نه شکه چې میلا وکي.
په تیر کلونو کې به د نارینه اوتر څنګه شې هم د نیوی کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالی ته تللی او د بابا ولی په زیارت کې به د نوروز میلې کولې. د کندهار دوی اوسیدونکي نادیا او سپوږمۍ وای دوی به دا ځل په خپل کور کې د نوي کال مراسم ولمانځي.
اوس وای نام نی ډیر دي نه هم نس کولای چې پازا توګه ولر سي نو شو ستام ډیر مشکل جوړ شوی دی دا چې بابا ساو داس نور د میلې ځای نه باندې نو کولای سم داس اینو منی ته داس ځای ته ولر سي نه خپل خپلوانو کړه ولر سي خپل په کور کې جشن جوړ کو نور دوستان مشکل راز یعنی هیڅ کله چې دا فرصت لاس اور نو کړه د خوشحالي او د زیواله فرصت لاس اور نو
د اوس خو بیخي د لکه نارینه ته چې څنګه مجګورو چې محدودیتونه زیات سر مشکلات ته زیات په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات سر ځکه چې مرګ به چهارشنبه دغه اول سال میله کې بتلیل بابا سفته دغه سره ورسه اوس مشکواله سو دغه میله په کور کې هم جوړه کو هم دغه سیول منځ
د کندهار چارواکي هم نه چې نامنیو د نوي کال د المانځنی مراسم کمرنګ کړی دي. د کندهار ولایت د ټولنیزو چارو مرستيال اجي اغلالي دستګيري ازادي رادیو ته وویل چې دا ځل د نوي کال د جنډي د پورته کولو مراسم په کندهار ښار کې د خرقه شریفي په زیارت کې ترسره کیږي.
خرقه شریفي په زیارت کې جنډي پورته کوو سش کال د بعضي مشکلاتو په اساس باندې موږ ارغنداو یا د خرقه ولسوالۍ ته رسیدګي نسوي کېدل د خلکو د امنیت له خاطر نو د کندهار ولایت مو انتخاب.
په کندهار کې د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي دودیز مراسم او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز منځلو لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلو پورې سیمه ځانګړې کړې و تر څو د نوي کال جشن پکې ولمانځل شي. ویل کېږي چې هغه مهال د کندهار د سرحدي سیمو څخه راغلو میلوالو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، سونو به حلالول، دیګونه به پخول او تر لوس ورځې پورې به ایمیلې کولې.
سپ سر لئی بیا شایسته سو کندهار په ګلو څنګه جټ کېکړې خاوند نانار په ګلو څنګه جټ کېکړې خاوند نانار په ګلو سپ سر لئی بیا شایسته سو کندهار په ګلو سوهاري خواته د ګلانو ننداري پروتل وے ہری خات دے گلانو نندارے پروت گور نارنج دی شائستہ کڑی ننگ ہار پگلو گور نارنج دی شائستہ کڑی.
د پیڑے ہلے
ولیم ده ورسنه الکترو کې د کندهار شهري شونځي د اوسیدونکو د جملې څخه يم زه په تیر لسیزه کې چې زما لپاره د ټولو ښه خاطرې هم مستعبد خاطرې هم ښه خاطرې مهم ډیر تیر کړل د هیواد لپاره زموږ د ټولو زما لپاره خوشحالي خبره دا و چې د هیواد هغه تیر اختر کې د اوربند وسو چې د زما لپاره چې زه سوي او مدرسې د سولې هغه اختر موږ نو تیر کړی تل په جګړو کې تیر کړی و دغه څه غوړسه په مکتب تر ازم د مکتب
مکتب د دورې څخه هم ښه خاطرې لرم. په ټول ښه خاطرې مې هم داده چې په مکتب کې ماته د دویم درجه ویاړ په برخه سو او د ځمال لپاره د ژوند تر ټولو خوشاله‌وون کې خاطره و. نه وازه چې د کورنۍ فامیل خاصه تشویق سم بلکې د ادارې خاصه هم تشویق سم تر څو نور هم کار وکم. دغه څنګه ورسره بل د شوز په وړاندې تفریح حوالی هغه کومه کمیټه چې موږ جوړ کړه هم تاسو ته کتابته په کمیټه کې هم برخوال هم برخه راکول سو تر څو مکتب ته کار وکم او بل موږ د راتلونکو کال کې چې غواړم د هیواد لپاره کار وکم خپل کورنۍ لپاره کار وکم د خوشی هغه زده کړې چې نور زه پرېږم د دولسم سیم په څخه نو د خوشی هغه پونځي چې می دغه جورنالیزم دی غواړم د جورنالیزم په مسله کې د شوز ته کار وکم تر څو نور پلرونه هم شوز ته اجازه ورکړي انجنیر ته اجازه کی تر څو چې نن دې سم مسلک تر راځي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د سات لند خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن په نایلن سیوی سفر نن کابل ته ورسید. د جمهوریت ریاست یوې سرچینې چې نغوړی نیمه وخت سلسی ازادي رادیو ته ویلي چې جنرال آستن به له ولسمشر غنی سره هم پر ځینو مسایلو خبري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی دا څرګندونه نن په جمهوریت ریاست کې د نوی مجلس کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړي. د ننګرهار امنیه قمندان وایي پولیس توانېدلې په تیرو دوه اونیو کې د تروریستانو درې شبکې ونیسي چې د طالبانو او داعش ډلې غړي دي. پاسوال جمعګل همت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنو کې یو تن ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. د ریاست په حواله د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تښتول سوی وو او د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لېږدول سوی وو. ترکیه پرونه وخته د سوریه د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حمله پیل کړې. د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلې نن وویل د ترکیه یوې جټ الوتکې د سوریه د عین عیسا سیمې په سیده کې لیکې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر پوځي سنگرونو حمله وکړې. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د غرض روغتیایي کارکوونکي د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسه چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو وار بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کورونا وایرس اخته سوې ده.
په افغانستان کې کوچان څوارلسم پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. دوی وایي کوچان په دې پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي، اجتماعي او هر اړخیزه توګه ځپل شوي دي. دوی په تیره پیړۍ کې له حکومتونو هم ګیلمن دي او وایي د دوی ژوند او محصولاتو ته هیڅ بازار نه دی موندلی. نور حال په دې تفصیلي راپور کې.
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او غیزمنه لار ده چې کېدای شي دغه لار د بشریت له پیدایښت سره سم پیل شوی وي او وروسته له دغه لارې انسانانو د میش ژوند لور ته سوکه سوکه خپل لار بیل کړی وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځند کوچان ژوند کوي خو له خپل ژوند کړیږي. دوی د نوې پیړۍ نوې کال نوې ورځ په بخت نیسي خو تیره څوارلسمه هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو، د غصب، سرپسې، وچکالیو، د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دوی وایي د حج سامیه، نمونهیي جوماعتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومت کولۍ کې څه هم سرپنه، ژورې څاګانې او کوچاني شارګوټي هغه څه دي چې کوچان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دې په خبره په دې پیړۍ کې کوچان له ډېری نورو ستونزو سره هم مخ سوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نه ښه اقتصاد او نه یې ښه ژوند تیر کړ. حاجي منان کوچی تقریبا 90 کلن دی. د څوارلسمه پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. حاجي منان کوچی وایي په دغه پیړۍ کې مورمې، خره، اوښان او د ژوند هر څه له لاسه ووتل.
د
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچیانو باندې کاخته وه، کوچیانو باندې زیګتونه وه، کوچیانو باندې ورانی تباهي وه. شفقت د چا نه وه، ترحم د چا نه وه. کوچیان یو بیچاره مخلوق دی او کومکونه نه ورسره کېږي. کوچیانو باندې په یو ناورین شپې دي تېرېږي.
حاجی منان زیاتوي د کوچیانو محصولات افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. بورجان کوچی بیا 25 کلن ځوان دی. دی هم د تیر پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچیانو د ژوند د ښوالي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچیانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي، خو هیچا هم په دغه برخه کې مرسته نه ورسره کړې. بورجان زیاتوي د مالدارۍ تعلیم، د تګ راتګ لارې په ماینونو پوښېدل، تر ډیره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ټرانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچیانو ژوند تریخ کړی و.
فرض مثال لومړۍ ستونزه چې ده، سرځایونه غصب شوي دي بعضې له دولت لخوا څخه، لکه د بهسودو د غازي ناور چې دوهمه ستونزه چې کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه د صحت برخه کې دي. درېمه ستونزه چې کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورمه ستونزه چې کوچیان ورسره مخامخ شوي دي، هغه تذکيري دي.
نور جمال کوچی بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی. دی په دې ورستیو کلونو کې ځای سوی یا اوس د غزنی پوهنې په ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د ده په خبره د کوچانو مینې او څړځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچانو لپاره ډیره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچانو لپاره د کوچانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلوس کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نستم. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچانو ژوند په غو لپچرو پستړلی و، یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي، خو حتمن مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وایي کوچانو پر پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظوري په تمه تیره کړه چې پر مټې د کوچانو ستونزې هواری سي، خو لا هم نه دي هواری سوي. نوموړی زیاتوي په وار وار خپل ستونزې د وخت له چارواکو په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازو او ولسمشرانو سره هم شریکې کړې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوي. نور جمال وایي پر اتلونکو کې مله حکومت څخه د مالدارۍ د ودی، کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د کډرونو جذبول، په ملي پیوستون پرګرام کې کوچانو ته ونډي ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تیر پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی. کوچان وایي که څه هم د 14 پیړۍ په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوي دي، خو کوچان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تیرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. دا کلو او پراختیا وزارت هم څومره دوړاندې ویلې و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت ته کوچانو د ژوند شوکولو لپاره لستونی بډ وهلي، د هغې د ژوند او اقتصاد د شوکولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته 1.5 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د کوچانو وکیل لونګ کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
ریسه جمهوریت خاص فرمان ورکو دی ټول امنیتی ځواکونو لپاره به د دې ورسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو لمالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونه ته به ورکول کېده. تېر شپږ میاشتې دا حکم ورکول سول تر اوسه عملي شوی نه ده. په دې هڅه کې یو څو تواري ماسې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هیوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمرۍ ودېدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت کوچی مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمي تېرول او نورې سختۍ ګالل، هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وي. و مې غوښتل چې په راتلونکي کې د کوچاني مېرمنو د ژوند شکولو او ستونزو له منځه وړلو مسله په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازي فرزانه کوچي سره شریکه کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربېره هم خبرو کولو ته تیار نه سو. دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تیره پیړۍ کې کوچاني مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تیره څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداری لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
څوارلسمه پیړۍ د افغان ښځو لپاره له لوړو ژورو ډکه پیړۍ وه. په دې پیړۍ کې د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو په اړه فریبا ظاهر مفصل راپور چمتو کړی دی.
د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ. خانمانو جمع شده، مادر
خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتم که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع.
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پیل د شوز د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خنډونه ورته جوړ سول، او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد، و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده. آله یک مسئولیت داشت.
همدغه د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو ورسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني شونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه، او دغه راز د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کله ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره و، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکی سوریا ګډون هم د شوزو لپاره د نوي بدلونونو پایل وو، او هم پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه به نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې ته ډېرو مېرمنو درلودل منع سو، او د غرض یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خوټولنی بل سویل په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپل نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوزو شونځي وټړل، د ولی له اجازه پرته یې له کور د نجونو او شوزو وټل من کړل، او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول شوی وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربه ته پکتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی، نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر شو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل، او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
شزی شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شوزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلې امکانات بیرته راژوندې سول، شونځي ډېر سول، افغان شوزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده، او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د شوزو د حقونو دا فعل لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول، د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، ښځو ته د کار زمینې برابر شوي په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلی چې ډاکتران چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل شوې، بلکې شوزو ته زمينه برابر شوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ شزینه سندرغړی میرمن پروین د همدې ادا یو بیلګه بللای شو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړی په توګه رامخته سي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویل. ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي، او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد نحواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي، او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شوه. په همدې دوره کې ځینانه نطاقانی په رادیو کې وګمارل شوې. لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تله او خبرونه لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د شوزو د غورځنګ یو وتلې فعال هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولای او په ګډه زینب نندارې ته واده ورکړې و. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پاوز او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله، خو له چادرې سره. په 1913 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شتي مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخ پټه حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لونو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید. د شوزو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نیاد که سینمای زینب یو وخت سینمای زینب
سردار داود خان چراغ په یاد می دي چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شدی هلته ورو بللی. ز پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمن ته ویل چې سر لنن تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دي چې د مور می اوش کراغلی او ماته ویل چې لوري تنور ترې خلاصې او حتمینه د چې چادرې واغوندې. ما هم بیا نو واغستله.
ته د چادرې لازم نه اسکه پوښی و ما نه پوښیدم.
په همدې دوره کې و چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شکشه شو ده او سیاست ته مخ کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1975 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه و. انا هیتا راتبزاد یادولای سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. شغل رفی د محمد ظاهر شاه د 30 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه داسې یادوي.
د دیموکراسي په چیزه کې خځه وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي، بولسي جرګې غړي شي، په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو. کوبرا نور زایدی روغتیا وزیر شو. په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي، تعلیمات شروع کړل.
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې مونږ لویدو د ښځو نمونه په هر ساحه کې وي، په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یوه وزیره مو درلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اول وختو کې نو. خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ د بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپل مثلا ز ورزګان کې هم ما سالورم ټولګي نه تر شپږم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی، ځکه د جنو مکتب نو.
اغل شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داوود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطح په مخکښو شزي کې راتله. په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوریت نظام پر اتک د شزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1250 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو سوارلس کلن دوره پیل شو چې تر ډیره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود. د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بیا غیظ پاتې نسوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تری واحد پر مخ وړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلودل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه و نسول.
د وخت بسیار از ان افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزاری استفاده وسوه، مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته. هر شیبه به سر پورنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د شوزو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د شوزو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوه سوي چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکي حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم اغه چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیست، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه اغه په اعتماد کې ونه خسته څوک اعتماد کې ونه ځکه بل اخر څه شو، اغه نظام هم سقوط وکړ، شوروی بل اخر مداخله وکړو، نننې بدبختی چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها او مشکلات زنایی
د هغه شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواد سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو دپاره کوم خاص پروګرام دوی هم نه وو، او شعارونه ډېره زیاته وو د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو دا شیونه، او د ښځو نزنه لکه ناروا هم استفاده کړو د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
نو نسو د نوې میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل دی. د کورنۍ جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته او یا هم بې ځای اسول ډیره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شزې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شوزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د شزو پرمانځ او د سړي پر، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرای، مثلا نهواز و چت نشی. دست یو قسم تن نظر و افراطی غنده دودی فکرون مثلا پامنس کرالو که سوک وایی چی دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شزو ده پاره و پخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیزن.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1999 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوزو حتی لکور د باندې د وټول حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو به اغیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعال فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅه او کار کوي هغه تش نه سي ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر یوول سما په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریټ چې ټکانونه یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب سو چې زرګونه کیلومتر لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړی. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې شوزي یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان شوزو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابر شوه. د دې وخت یو له مهمو لاسترولونو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلای شو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالی نه ده. ځینو تندلارو ډلو د دې دورې د شوزو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوباری لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن، هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلوده، ښکاری چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شویو قوانینو تضمین کوون کې دي.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویل چې د پخوا پرتلې دریض بدل سوی یو د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي خو په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیر نونو سکلون لاستراوړونو په برخه کې د سولې بیا پریکړي ډیر بحثونه نه دي سوی. خو د شوزو د حقونو یو بل فعال صفیه صدیق بیا وایي چې سولې په افغانستان کې بیا لري
سوله قیمت غواړي دی شکتشته او هیله مند یو چې مونږه زمونږ په ژوندانه کې و شکرای د خپل بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغه ته سوله وي په افغانستان کې.
چې باید یادونه یو سیده ده چې په دې ټول سال کلن مزل کې تر ډیره د شارونو شزي د حکومتونو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وي. د افغانستان د کلیو باندو میرمنې نه یوازې د حاکم دود لمخې د تعلیم له حق به برخې دي بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنې پکې پیکه ده شزي په سړی محاکمو کې د نارینه ولخوا او د نارینه پر وړاندې په درو وهل کېږي سنگساریږي او له سخت او تریخوالي کړیږي.